أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خود د بلوغ سن په مختلف عمرکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ ستاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه، خو طفل ده تر اوه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري، تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه وي رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه وي رسېدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کتګوري کې، ماشومانو په کتګوري کې راځي. بیا دا کتګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه به راشروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه، خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیې ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق یې دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کېږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصروفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ورباندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نورو مرحلو د هغه ته رسېږي، د طفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ته رسېږي، دولس کلنۍ ته رسېږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکن او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د ده د رهایش په رابطه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول په رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ورته کېږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته، که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا ده چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه د چلمغه ځاینې بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د د ښې روزنې راپیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متزره لري هغه او سي پذیر قشر دي جامعې چې د ماشومان دي داسې ماشومان دي چې وي په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي تعلیم او تربیه نه محروم دي او دغه سي ماشومان هم شته دي چې حتی پلار او مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشت دي او دغه سي ماشومان لپاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلند لپاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي د ورتونونو باید د هټه ورسیږي چې د افغانستان د خلکو مظلوم قشر او فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې اغلان دی راوستل شي ته د خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم قدم راځو اوس ځیته کله چې ماشومان د خوانځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حقیدا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسی او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خو دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومانو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلفو برخو کې هغه سهولتونه چې د ماشومان د روزنه او د پاره د خوانځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتب او د تعمیرونو پر اړه باندې مثلا مشکلات وو. نو کله چې یو ماشوم ته چې د خوانځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي ورته، نو باندې د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخه کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو ټولونه بد ادا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زموږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو موږ به څه فکر کوو چې موږ د څه په تامه باندې یو یا به در ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولې اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محروميږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده پاملرنه ډیر زیات مهمه ده. د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده. د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولې سي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر شده، یا همدغه خلق دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه، یو بې تعلیم، یو بې تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي، یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغه کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدې ماشومانو په آینده پورې تړلې دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیات شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بل ورځ په ټولنه کې پلار دې نه جوړیږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیر قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې به ډېر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته، بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلات دي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې، په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده، دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه به وي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابري کی، هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه، تربیه ته، سالمه ښوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې، خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمينه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي، البته اکثره مور پلار سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بې پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګیږي، د ټولنې په درد ولګیږي. په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې څه رقم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي، عام دي مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده، کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلي او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي، په جامعه کې به خوشونتي، په جامعه کې به مشکلاتي، د پرمختګ هیڅ سرک بنئ کې د ما وختنه دي ټول افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته، د ماشومانو تعلیم او تربیه ته، د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده، په دې باندې باید زیات اصرار وشي، زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي، او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي، بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که هغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي، سهولتونه ورته ایجاد شي، مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي، په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو، نو دا یوازینی لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې، په خپل ماشومان باندې که هغه ماشومان دي که جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې اوسنی حالت نه چې بدبختانه زموږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ولته تعلیم نه محروم دي، د دې حالت نه باید راووز.
ډیره زیاته مننه.
قربان، ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران، تربیه پرزه کې چیست علممال او ملګری.
درگو سمندر کدی راتا دیر دنیا نا زمم شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس ہستی نا صبرشی تمام دلی ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں نے طوفان دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم تڑا کے جانان کلی تیوگام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم جد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم
آزادی میلما
سلام د آزادی میلما ځنګړې مرکه ته راغلاست قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي خغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې د نن هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او ورځنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وروپېژنې
سلامونه تکل سپاستا او دونکو ته خپل سید وهاب اکبر افغانستان د کنړ ولایت څخه کابل کې ورشوې ما اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې دلته کرکټ هم کوم د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم د دفتري کارونه
مننه اکبر صاحب راته وایي اصل فن چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومه کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ
تکل صاحب په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه ولوبیدم 2013 سندولس کې. اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جیم خانه چې د درې کلو شاګر سره ولوبیدم. دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطحه باندې دویم یا درې مرتبه کې راځي، فقط البته د کاونټي نه. نو د نه بعد چې بیا دوه درې قدمه چې وپسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې داسې یوه هیله لرې تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې به لاړ شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکلیف کوشش همدغه دی، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دغلته چې کله یو بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ورځنۍ لوبي کئی، نو دغلته د هلکان راغواړي د پریکټس دپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنیټ کو سره شامل وي. موږ همدا کوشش دی، زه خپله تللی وم لیسټر کاونټي کلب سره چې یو ځل ورسره نوی نفاق هم لوبېده، زه هغې هم راغوښتی وم. د هغې کوچ پال نیکسن نومېده او هغې هم وویل چې ته خپل کوشش کوه او نور به سپرې ته پرېږده، چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو انشاءالله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ، بالینګ کوئ او بیټینګ که دواړه؟
زه خپل چې بالر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بالینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولی، په کومو ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې، د زړونو په سطحه، د 15 کلنو، د 12 کلنو، 10 کلنو. په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، موږ سره لوبې شوي. ولایتي مې هم کړی وو، د کابل څخه، همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړي دي، شپږیزې کې هم وم، د بند امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړي دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرل، په کابل کې به سره به یوځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړي دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنۍ غټ ستوری زموږ دی راشد دی، هغه زموږ د بندي امیر کپتان وو. کله چې زموږ انګلستانو لوبې وي مسلمانو په سطحه باندې سره، او نوین الحق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی، همدغسې ابراهیم او ګوربز وو، مجیب و رحمت الله مرده رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هیر شو. نو همدغه هلکان موږ سره وو، زیاتره هلکان اوس ملي ټیم کې همدغه موږ سره په زړونو په سطحه لوبېدل.
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل، د لومړنیو وختونو د لوبو، هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات، ځکه چې کله هم لوبې وي د زنونو په سطحه ولایتین سروزینۍ، نو تګ راتګ هم وي، سفرونه هم وي، هاستل کې مې وځې اوسېدلې، نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېرې خوندورې ښایسته خاطرې لرو.
راته ووایاست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي، راته وی وایي.
ولې نه، د بندي امیر نسخانو لوبډلې لوبې وي، زموږ کپتان راشد خان وو. نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم، نو زمونږ فټنس لږ ډېر وو، نو موږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ، تمرینات کوئ. نو ما ته به زیاتره ویلي وهه به ته مخکې شه. نو بیا ټوکه لوبغاړو ځکه چې انډیوالي به ټوکې ټکالې وي، راشد ته ویلي چې دا هلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته. نو بیا راشد ویلي چې وهه به ډېرې منډې مه ورکوه، لږ په ارامه هم صحیح هلکان داسې چې لوبو نه پاتې شي. داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هېرې دي. همدغسې د 19 کلنو کمپ هم وو، احسان جنت زمونږ کپتان وو هغه وخت د 19 کلنو. دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی وو په 2013 کال کې. هلته هم همدا کیسه وه، ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه. نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو، نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر یې باید فټنس ولري. نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلي، ما ته به ویلي یا نوین ته به ویلي چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکوي، نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول. دا کېږي په هر ځای کې، داسې په هر کرکټ کې، داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي، ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو، ولایتي چې اوس زیاتره دا ویلم نشم ډیر دې بیا ولا کان غوښتي خفه وشي ولم اکسپوز کې
بالکل دا خو ستاسو خپل کیسې ستاسو خپل د ژوند برخه دا او کومې چې غواړي وی وایي هغه به وایي ستاسو چې کومې نه غواړي هغه به نه وایي ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په ورستیو څو کلونو کې مخصن په دورستیو لسو کلونو کې خوا د وکړه او تاسو نوې نو په ډیره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وي فکر نه کوي که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکل صاحب همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری وو چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبې کولې الحمدلله ماشاءالله دې ته ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زموږ هم دا غلط دی ما در افغان نه پات یو سو کوچ زو او سلیکشن کمیټې کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلی چې ته باید نه وتلې ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کېږي چې خدای وغواړي نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار مو ایستلی وی کوشش مو کړی وی نو البته یو دې ته رسېدلې او که هر څو په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند بنو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرمي لکه اوس بیرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی دا ځایان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه په دا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیاتې پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده مهمه ده فوټبال لوبې ته ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ د انګلستان د اوسنیو مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو بن سټوکس شو اولی روبینسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبیږي هر سړی چې دی ډاکومنټری خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې وي سره لوبیږي یو ځای او دین د ټیمه پورې راورسېدل یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه څومره خلک ډېر زور ورکوي
او داس یو هله لری چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کارو کې ولا کړې وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و که چاته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو دی تر او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
په انګلستان کې اوکاره چې اوس اوړه شو او ورځې ډېرې اوږدې زموږ ماښام لس بجې نو په دغسې ورځو کې کیږي چې شپږو ساعته کار وکړو هغه نه بعد بیا لاړ شي جم ته او بیا لاړ شي پریکټس ته زه خپله فعلا همدا اوس کوم څلور ورځې د خپله کار کوم لسو نه تر پنځو پورې بیا د شپږو نه تر نهو پورې چې ډېر تمریناتو ته ځم میدان زموږ ما سره نږدې دی دغسې په استان کې ورسره جم ته ځم بیا کرکټ نو ډېر زیات دی ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کیږي چې دا کومې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې ټي ټوینټي کپونو میچونه وي په څنګ کې سره الحمدلله دلته زمونږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي کله نه کله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبه په ورځ زمونږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پورا ٹورنامنٹ دے خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره بیگم سنگ منیجر مو بختیار ساحل سره دی کرکټ یعنی ډېر زیات دی په څنګه کې اوسره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کیږي چې دا تېر کال موږ وګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډېر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري
یو خو دغه شنبه ورځې لوبې چې دا د انګلستان له طرفه نه چې یعنی فرضي لوبې دي دا باید وشي که باران بیا بله خبره کوي نور باید دغه لوبې وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیګ کې چې دی د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبې د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبېږي څوک ښه کوي هغه په نظر کې اچوي هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول لوبې وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسي ځکه دې ګراؤنډونه پکارېږي د دې چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دوی پکارېږي سپانسرې دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ شاملېدونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې دا الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو په نظر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي دوه ورځې زیاتې ورځې په سلاو افغانان راځي هم دوبغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فرمټ لوبغاړی یاست د شلووریز که د ټیسټ کرکټ او که د یو ورځنیو او که په ټولو د فرمټونو کې تاسو لوبه کوئ
دا انګریزان یو متل کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپله چې دی ټیسټ خوښېږي علاقه م سره هم لرم ټیسټ کرکټ د دپاره چې سړی باید ډېر فټ اوسي نو ځان سړی پوش کوی شي ځان ته لږ زور ورکوی شي ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه وي پنځه ورځې لوبوي نوي اواره دي نو ته باید فټ اوسي د هغه دپاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښېږي ما ته یو یو زور غوندې را کوي چې باید ځان پوش کړي نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شل اوریځ لوبې چې ډېر تیز لوبې دي ډېرې زیات خوښېږي چې زر ختمېږي او یو ورځنۍ چې دا د سړې سینې لوبه ده خوښېږي مې خو یې دونه ورسره بیا نه یم او ټیسټ او شل اوریځ مې ډېر خوښېږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تکلیف د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وي هندوستان وي آسٹریلیا وي نیوزیلینډ وي ساؤت افریقا وي دغه ټیمونه که ټیسټ لوبو کې ښه دي هغې یوازنۍ وجه دا ده چې د هغې کورنۍ کرکټ چې دا څلور ورځنۍ سیالۍ دي دا ډېرې په اعلی طریقه باندې کېږي ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ پسې فرسټ کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هېواد فرسټ کلاس کرکټ ښه شي او ښه لوبغاړي ولرو نو بې له شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم ښه شو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنی کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادومه درې لوبغاړي وستو چې هغې یعنی هر فارمټ کوی شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کیدی شي یو ابراهیم ځدران دی رحمت شاه زرمتی دی او حشمت الله شاهدي دی ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دوی ډېره حوصله لري
پچ باندې درې دې شي او که د ټیسټ کرکټ چې ده همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زمونږ کرکټ افغانستان کې کورونا کرکټ چې ډېر محدود کرکټ دی البته شلوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې چې ډېر توجه شوی ده او ډېره کیږي تاسو په فرست کلاس یعنی سلور ورځنیو لوبو کې هم وګوري هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلوریزو په پنځه ورځو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنیو سیالیو کې کوغړو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوبو لپاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم د خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډېر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لنډ دی او هم ګرمه لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې دی اشتکال صاحب بل دلیل دا هم کېدی شي چې لیګونه اوس تاسو وګورئ د کرکټ هر هیواد چې دی خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبي دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډېره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسنی کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دغه لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي ته کینی چې ورته بیا نه ورسیږي وروسته کرکټ چې ډېر انپریډکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زړه کوي شل ورځې لوبه د پاره او لیګونه د پاره هغه یوازنۍ وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غره
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اووریزو لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
بېخي څه خبره همدا نو ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیګ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي اوس مثال آی پی ایل دی داسې څوک بني چې آی پی ایل ونه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هېڅ ځای کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د څه چې تجاران دي څه چې تلویزیون نه دي دا څه چې میډیا اوټلیټ دا ټول توجه شي پی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ پاره کې په میلیونو ډالر چې دي شامل دي نو البته دا وایي آی سی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل ورځې لوبي
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنه او که شل اووریز
اول په افغانستان اوسنۍ د کورنۍ کرکټ چې ماشاءالله ښه روان دی اوسنۍ اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شل اووریز لوبې دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د انګلیزانو په سطح لیجنډز جوړ شوي دي دا کرکټران ټول چې دی فرست کلاس یعنی سروزنی سیالۍ ډېرې زیاتې کړې دي سروزنی سیالۍ چې دی یو پوره مکتب دی تکل صاحب پاکې تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حوصله ورته پیدا کېږي د ګیم اویرنس چې ورته وایي هغه پیدا کېږي په څنګ کې سره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته. زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي، زه به دا وایم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي، ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ډېر پام نه کېږي. ماشاءالله تنکي ځوانان هلکانې که بالران تیز بال کوي هماغې ته خوشحاله وي، البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس نه لري، دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي. لکه موږ یو څو بادران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي، یوازنۍ علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې وو دومره مخکې نه و، ځکه چې ورته ویل شوي نه و دا نه چې هغې نه غوښته.
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي،
باید وکړي، ځکه چې تاسو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولی، او فټنس هله جوړې وي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په څلور ورځنۍ سیالۍ، ځکه چې څلور ورځې سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي، هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ، چې تاسو څومره فزیکلي تکړه یې وي هغه امتحانېږي نه پتي، تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ څلور ورځنۍ لوبې وکړئ، هغه ستاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه، ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوي، او دا اوسنی لوبغاړی ستاسو شل ورځې ګوري چې څومره هم مخکې روان دي. دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ وګورئ، دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي، او فرست کلاس پیو هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي.
ډېر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر، د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست، چې د ازادۍ رادیو له دې خبرونې سره مرکه وکړه. په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي، ځینې یې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره، ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي، مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې، یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ دلایلو نشي وړاندې تللی، مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي. نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه، چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې، او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب، زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی، او د هدف لپاره چې دا مې لار ده، زه باید په همدې روان شم. په دې کې باید دا بل سره نشي، او اس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي، نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لري کې، نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږي نه هغه بل شی چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسېږي. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې، یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی، او د هدف لپاره دا لار زه وکړ ځم، په دې لاره کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به زه د مخې لرې کوم. دا ما چې مخکې تاسو ته ویل چې دا څه لوبغاړي چې دا اوس خلکو ورته لیجنز وي، تاسو که د دوی قصې واورئ دا ټول د هدف لپاره چې دوی څه څه کړي دي دا به تاسو حیران شئ. مثال یې د کوهلي دی، ویراټ کوهلي پلار مړو په دا هلته لوبه کې لګیا و، لوبې رانغې وایي دا زما ګول دی، داسې نه چې د پلار سره مینه نه وه، البته په مغزو کې چې دی ځان ته پاک کړی چې زما دا ګول دی چې زه به کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي، نو هدف باید کرکټ وسي، د کرکټ دپاره پلان دی، هغه پلان باندې روان اوسي. دویمه خبره، تقلید باید ونه کړي. دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم، البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي، دا هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي، دا هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي. که چېرته ټول عمر انسان و چې زه دغه کس پسې ځم کامیابیږي نه، ځکه هر انسان سره چې دی جدا دي، ذهنونه جدا دي، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټر جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوغاړي موږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نه بشي څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبي ژوند زما نه بدل دی، یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه دی، زیات تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسي، خپل ځانو سره سید هوا چې غواړم کس غونډې شم او چې سره کوم ځین همدغه سې باید هغه ته ورسېږم داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم تقلید باید ونشي پوره خپل کار دی وکړي لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري هدف دی ولري چې دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم ما به هېڅ هم د دې لار نه چدانې کي او خپل هدف ته رسېږم
په لندن کې له ډیرا افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده تر بیا هي چاره
بلے بلے سمال لے چنا دینا رنج بلے بلے استاد گاڑے ہار دینا رنج بلے بلے ولے ولے سمال لے چنا دینا رنج ولے ولے دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولے ولے سمال لے چنا دینا رنج ولے ولے دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولے ولے
چلی گی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی د زړګي سنم خانه پپيري ساتم د خار خلق د بوتانو سوداګر دي چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړور دی وخت بلگی چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خبر دی انت او چتشوی زور ورا دہجری یاران دی مانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس ختن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس ختن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو جوړ نو هو ملنګ د خار امام سرا جوړ نو هو ملنګ د خار امام سرا جوړ نو هو ملنګ د خار امام سرا جوړ نو خو زما دوان نزدې انډیوالانو خو زما